وخت د غرمې دولس بجې شپې نن د خالي ورځ د 2010 میلادي کال د دسمبر 9 نیټه ده. د مشالې ډو په یو بله ګړي کې مزافل حقاکر ختلی کوونکي له دا روغ جوړه خوشحاله باعث د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د اف سي آر د ختمولو د حکومت د نوې ژمنې په اړه به رپورټ درته لرو، څېړنه به کوو او د پارلمان له غړي سره به خبرې کوو، او د دې تر څنګ د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا په اړه به رپورټونه لرو. په دومره نیمایي کې درته اونیز پروګرام د نړۍ رنګونه وړاندې کوو. په پیل کې به مجید بابر خبرونه واورو.
ستړي مشي رومبه د مشال خبرونو سره ټکی. پاکستانی حکومت وایي په یو اونۍ کې بعد اف سی آر قانون په قبایلي سیمو کې ختم شي. په کابل کې د ګیسو دکان کې یو چاودنې و کسان وجلي او څوارلس نورې ژوبل کړي. امریکا وایي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې پروسې ته ژمن دی. خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په فاټا کې نافذ اف سی آر قانون به په یوه اونۍ کې ختم کړي. د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال د پاکستان د قبایلي سیمو او سرحداتو وزیر جنرل ریټایرډ عبدالقادر بلوس وویل چې د خیبر پښتونخوا گورنر به په دې لړ کې د هیواد د ولسمشر ولسمشر ته قانوني مسوده ولیږي چې هغه به یې لاسلیک کړي. خبري غونډه کې موجود د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو د عملي کولو د کمیټې مشر سرتاج عزیز د دې پریکړې په اړه مشال ریډیو ته وویل په دې اړه به سرکاري نوټیفیکیشن روانونه کې وشي. دیوائی پا نوٹفیکیشن کی بعد بیارا بیارو ایجنسون دا اف سی آر دا قانون دا خاتمی ذکر وی او دا با دا حقی ورد نافذ بی پا کم ورس چی نوٹفیکیشن وشی او پا دیارا با نور قانونی گامون و خشتو تا ضرورت پاتی نشی. نو قانونی روازمات با پورا شی خو حقا وقت با دا قانون عملی کی گی چی کل پا فاٹا کی دا عدالتی دانچا مکمل شی. د یوې پوښتنې په ځواب کې جنرال ریټایر عبدالقادر بلوس وویل چې دوی غواړي فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډه کړي، خو په دې اړه لا هم ډیر زیات کار ته اړتیا ده، نو ځکه به لږ وخت نور اخلي. او په دې اړه یې د کومې دقیقې نیټې ذکر ونه کړو. نوموړي دا وویل چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې به د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې فاټا ته څوکۍ ورکول کیږي. سرتاج عزیز وویل چې په اف سی آر کې به د اجتماعي ذمهوارۍ تر څنګ هغه شیکونه په سمدستي توګه ختم شي چې د ده په وینا ولس ته زیاد زیان رسوونکي دي. د کابل پولیس وایي د دې ښار په څلورم امنیتي حوزه کې پرون ماښام د یوې چاودنې له امله لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او څوارلس نور ژوبل دي. د کابل د امنیې قمندانۍ مرستیال حقنواز حقیار رسنو ته وویل چې لومړنۍ څېړنې ښایي چې چاودنه د ګیس خرڅولو په یو دوکان کې شوې ده. تر دې مخکې ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې دا چاودنه د افغان حکومت د اجرایي ریاست د لومړي مرستیال محمد خان کور ته نږدې شوې ده. د چاودنې له امله په سیمه کې ولاړو یو شمېر موټرو ته زیان هم رسیدلی. د بلجیم د بشري حقوقو خپلواک سازمان وایي په افغانستان کې د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو په اړه اسناد او شواهد برابروي. د دې سازمان مشر عنایت رسولي پرون وویل دوی یو کمپاین پیلوي چې د افغانستان خلک وکولی شي د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو په باب له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي. د ده په خبره دوی دا کار په آنلاین طریقه هم کولی شي، او که چېرته دوی نشي کولی یا زړه نه کوي چې په نړیوالو بنسټونو کې خپل شکایتونه ثبت کړي، نو د په وینا قربانیان په خپله کولی شي شکایات ثبت کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسې ته ژمن دی. نیکی هیلی دا څرګندونې وروسته له هغې د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل ته وکړې چې د اسرائیل د سرحد په توګه د بیت المقدس د اعلانولو په اړه د امریکا د ولسمشر په فیصله پراخ اعتراضونه شوي دي. په همدې حال کې پرون په غزه، لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې زرګونو فلسطینیانو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد له غوسې ډک لاریونونه وکړل. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ټینګار وکړ چې واشنگټن هم له اسرائیل او هم له فلسطینیانو سره ولاړ دی. یو شمیر اسلامي او عربي هیوادونو او د امریکا یورپي اتحادیانو د ډونالډ ټرمپ لخوا د اسرائیل د دارالخلافه په توګه د بیت المقدس د اعلانولو په اړه ردعمل ښودلی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. امریکا وایي چې د سړې جګړې پر مهال شوی د مهمې لوزناوې نه د سرغړونې او د هغه متنازع میزایل له وجې د روس پر ضد اقتصادي او پوځي ګامونه پورته کوي چې له وجې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی. د امریکا د خارجه وزارت لخوا خپور شوی دا پرونی بیان د ډول ړومبی بیان دی چې پکې د موجوده ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامیې لخوا د دې دېرش کاله زړې دوه اړخیزي ایټمي لوزنامې نه د سرغړونې د تنازع په سر داسې رد عمل ښودل شوی. تیره اونۍ د سپینې ماڼۍ یو چارواکي په ړومبي ځل پخلی وکړ چې د ډیرو مودو نه واشنګټن چې په ماسکو د کوم ساخت د میزایل شک لرلو روس وار له مخه لږ تر لږه دوه روسي سیمو کې هغه میزایل لګولی دي، خو ماسکو د واشنګټن دغه تورونه ردوي او امریکا نه یې په دې لړ کې د نور تفصیل غوښتنه کړې او په یورپ کې د امریکا لخوا د میزایل د دفاعي نظام په اړه یې تورونه لګولي. او وروسته خبر دا چې څو ساعته پس له هغې د قانون نافذونکو چارواکو د جارجیا پخوانی ولسمشر او د یوکراین د اپوزیشن جارحانه کارکوونکی میخایل شاکاسویلی ونیوه چې هغه د یوکراین په ولس د حکومت پر ضد په سرخار کې د احتجاج لپاره غږ وکړو. د ښاغلي شاکاسویلی دریو ملګرو مشال ریډیو ته ویلي دي چې چارواکو هغه د یو ملګري د کور نه ونیوه. د هغه یو بل ملګری ډیوډ ساکوا ریلیټس زیاته کړې چې ساکاسویلی د ریاستي امنیتي ادارې اس بی یو کارکوونکو نیولی او د دغه ادارې زندان ته یې بیولی دی. بلخوا سهرنوال یوري لیتنسکو په خپله فیسبوک پاڼه ویلي دي چې د ښاغلي ساکاسویلی د نیولو تر شا مقصد یوازې د مرګ جوبلې مخه نیول وو او زیاتوي نیول شوي کسان دا مهال په عارضي توګه بندیخانه کې دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر واوریدل. د پاکستان حکومت یو ځل بیا ژمنه کړې چې په یوه هفته کې به په فاټا کې نافذ اف سی آر قانون ختم کړي. د کباري سیمو څخه د پارلمان د غړو غبرګون سره
کوم پریس کانفرنس وکړلو نو زه ورا پورې دا خبرې نه منم چې څو پورې مطلب لري چې سمبه نفاشي.
په سوات کې په دې وروستیو کې د وسوالو طالبانو پر ضد ځای په ځای عملیات شوي. د وسوالو فعالیت خلک اندېښمن کړي دي. او په نیوز پروګرام د نړۍ رنګونو کې بعد له هالیوډ د راتلونکي فلم اوینجر انفینیټي وار په اړه معلومات درکوي.
Bring together a group of remarkable people.
یاشمیر نور رپورټونه لري له مشال د سروس. او سم د خبرونی د پال رپورټ. د پاکستان حکومت یو ځل بیا اعلان کړی چې په فاټا کې د نافذ اف سی آر قانون پاړه قانون ختم کړي. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان د قبایلي سیمو او سرحداتو وزیر جنرال عبدالقادر بلوچ وویل چې د خیبر پښتونخوا گورنر به په دې لړ کې د هیواد ولسمشر ته قانوني مسوده لیږي چې هغه به ورباندې لاسلیک وکړي. البته نوموړي د فاټا په خیبر پښتونخوا د اورګډول په اړه دقیقه نیټه ورنه کړه. په دې اړه له اسلام آباد د سراج صحیح رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر خبری کانفرنس ته د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د منصوبه بندي ډیپټي چیرمین سرتاج عزیز ویل چې د فاټا اصلاحاتي کمیټې د سفارشاتو پر رڼا کې د سپریم کورټ او پیښور هائی کورټ دایره اختیار تر فاټا غزولو لپاره په قانون سازي باندې کار سرته رسیدلې دي او د ګل پورس بدی لړکی په قومي اسمبلی کې بل وړاندې کړی شي. په دې موقع د سرتاج عزیز ویناو چې د فاټا لپاره لس کلن پروګرام تر لاندې به هر کال قبیلی سیمو ته یو کرب روپۍ تر تی فنڈ ورکول کیږي او د دې سره سره فاټا کې با پولیس فورسز کې اضافه کوي چې رستو به دغه فورس بیا په پولیس کې بدلوي او د شن حکومت د فاټا نه راهداري ټیکس هم ختموي. نو موړي د فاټا اصلاحاتي کمیټې لخوا د فاټا اصلاحاتو په اړه زیاته کړه.
ہمارے میں ریکمنڈیشن یہ تھی یہ کالا قانون ہے اور اس سے جان چھڑانا بہت سخت ضروری ہے.
دوی زمون غټ سفارشات دا چې دا تور قانون دی او لدی ځان خلاصول ډیر ضروری دی. نو دی لړکی گورنر سیب ته هدایت جاری شوی دی او گورنر سیب یو سمری جوړوي او بیا به د ستر سیب د لاسلیک وروسته اف سی آر ختم شي. نو ان شاء الله راتلونکي اونۍ به پدی هم کار وکړي شي او دا به ختم شي.
ان شاء الله اگلے ہفتے میں اس کے اوپر بھی کاروائی کی جائے گی اور یہ بھی ختم ہو جائے گا.
د منصوبه بندی ڈپٹی چیئرمین سرتاج عزیز په دې موقع وویل راتلونکي کی اونۍ د فټ اصلاحاتو سمری به صدر لاسلیک کړي د کوم وروسته چې بغ د قبایلو نه ایف سی آر ختم شي او دا چې د فټا په اړه کومه هم فیصله کیږي نو د فټا پارلیماني غړیونه به مشوره اغستل کیږي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر وویل چې دې فکر نه کوي چې حکومت په فټ اصلاحاتو کې سنجیده وي ځکه چې له دې وړاندې هم څو څو وارې دا رنګ اعلانونه کړي.
حکومت چکم دے دا پا ایف سی آر پا ختمولو یا دے فاٹا پا پختونخوا کے دے زمکولو یا دا رنگ نور اقدامات تو دا پارا بالکل سنجیدہ زکن دے چھے انتا دوی سیر وقت شایا یہ کوٹ او اوس ورس را وقت کم دے او دا غا اوسانے چکم دوی پریس کانفرنس دے اول خوب پا دا خبر نرستا چھے ایف سی آر سمدی خو تیار ہے کہ ختمولو خو متبادل سے شے دے دا یو غر سوال دے دویم خبر دا دے حکومت تال تا چشرت نور بلا ستونز تیرے شوی پا غوی باندے نور ستونز ناغا یاریگی دے درنو نیاریگی دے احتجاجون نیاریگی نو دا چکم سیاسی فشار دے زدے فشار دے کمولو ہم دوی خواہش لری.
خبری کانفرنس تا دے سپران و پاکی وزیر عبدالقادر بلوچ زیادہ کرچے قبیلی سیمہ با ضرور پا خیبر پختونخوا کی ورگڑے وی خو دا اویاو کالو نظام پا دو اونو کی بدلول ناممکن کندا او دا چې د ورګړولو نه وړاندې د غلطه انتظامی قانوني آئینی او سیاسي انتظامات سرته رسول ډیر ضروری دي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد. تر خبري غونډې وروسته د جمعې په مازیګر د مشال ریډیو همکار کولایس له سرتاج جج سره مرکه وکړه. د نوموړي وویل چې که څه هم په قانوني توګه به د ایف سی آر د ختمولو حکم وسي خو البته دا قانون به په تدریجي توګه له منځه وړل کېږي. هغه زیاته کړه
دیکھیے چل دے کہ قانونی کاروائی بہوشی ختم دو دفعہ دس ول بی اے گریجویٹ پروسیس بولے کہ ایف سی آر کے کو ابالش کی اگر الٹرنیٹو میکینزم سو پورے چین پلیس نہیں نو یو کانٹ ایکچولی ابالش اٹ سم پارٹس لائک دا کلیکٹیو پنشمنٹ وغیرہ دا کم دا گے ہارمفل چیزیں خو فوراً ابالش خو نور کے کم دے اگر لیگل انفراسٹرکچر دے جوڈیشل اسٹیبلشنگ ایجنسی کورٹس اپوائنٹنگ agency judges that will take 1 month 2 months 3 months in different agencies so the law will say FCR is abolished from the date to be notified the following clauses are abolished immediately the rest will be abolished from the date to be notified no gradually the yo match do match dire match alor match ke they'll keep notifying the agency ke da karush no it will be the legally it will be abolished but this application of those clauses will be then done according to the presence of all the infrastructure that is required. They are again a president of a notification you can abolish it. There are no notification, there are local authorities, governor or FATA secretary and police.
دا سرتاج عزیز د فټا اصلاحاتو عملي کول په لړ کې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې استازي پر له پسې هلې ځلې کوي خو چې حکومت پر اصلاحاتو د عمل کولو ژمنه یو ځل بیا کړي نو په دې اړه مو د مرکې پر مهال له کورمې د قومي اسمبلۍ غړي ساجد حسین توري څخه د هغو غبرګون پوښتلی دی. د هغو غبرګون پرون په دې پریس
کانفرنس آج مونږ دې ته دا خبر هم کړی و چې عمران خان خو لاړلو سپریم کورٹ ته او سپریم کورٹ دې نه مخکې هم په دې باندې آلریډي فیصله ورکړې ده چې فاټا د بالکل هم مطلب کې پکی کې مین سټریم کې اچھے طریقے سره ہی مطلب ہے چې شي کې رزم شي نو دې حوالے سره تاسو مې ربنی و کوئی شیخ واچم کې دین کې ده خو تل هغه کیږي نو تاسو مطلب ہے چې روان سیشن کې مونږ سره مطلب ہے چې نه څومره سوال کوي خو دې ټول مطلب څومره شیخ دې پدې کې یو ایکسټینډ هم د سوال تاسو ایکسټینډ شو نو ته چې وی افته زه هو تاسو په کور کې هم حاجی چې ګول جی سه و سره مې لاو شه او ته دا یقین مې کړه او دې سیشن چې کم سر طریق نه سٹارټ شوی دی په دې کې به ان شاء الله موږ های کورٹ سپریم کورٹ فاټا ته ایکسټینډ کوو او به دا دې کوم پریس کانفرنس وکړلو زوړه پرې دا خبرې نه منم ته څو پرې مطلب نه چې سمبه نه پاشي ویل دا چې موږ دې دوه درې پریس کانفرنس وکړلې او باقاعده دې موږ سره وعدہ وکړل خو ته کله به سامنے تا بل رغل ټیبل به شو نه کې بیا محمود خان چې ځین ته بیا وو مطلب مولانا فضل الرحمن سے پکې را پوهې دي نو بیا به ډېر فشار و نو اوس هم دې باندې مطلب ہے چې نو یقین نه رچی دې خبرو باندې او دا مطلب دې او ټول خلک مستاری
ته ټول خو دې دا ویلې دي چې اختیار ختمولو په حواله باندې به د گورنر په وافته کې سمری ولسمشر تلجی او هغه په وافته کې په دې باندې یعنی قانوني تور به ختمي
گورنر کی پکی بالکل هم سره په دې فاټا ریفارمز دی بالکل مخالف دی هغه تم برنه چې انسټرکشن راځي مغه باندې عمل کوي هغه هم دا ګیلالري
تو بر نہ ہو مطلب ڈائریکٹو فوراشی اسلام آباد نہ ہو بیا کی جم اسلام آباد نہ امپلیمنٹیشن دے پارا ہو گورنر بالکل تیار دے ابھی اگر میں تراشی ما اس طرح کورڈ بم انشاء اللہ پکے رہ دیں تو بگا یو امید منگ تشتا رہے سے دا پریس کانفرنس تو کم دے نیشنل پریس کانفرنس آگے کی ہو شو نیشنل پریس کی ہو شو تو تم مطلب ہے دے حکومت پل پریس آگے دے یا گن ریس کمارے مدین الگ امید پیداش والو تو دے سی ایسی پارٹائی اور زمین پارلیمنٹیرین کم پریشر دے آگا دے بندی وکی تو لگوں دے پاورفل شوالو نبی وجی نے امید چھتا رہے نیکسٹ منڈے مطلب یہ ٹیوزڈے پورے دے جا شہ پر اسمبلی کی ٹیبل دی خیبر پشتونخوا کی دے انضمام خبر خوش دی وائی دا بوخت اخلی دا اس نشی کے دلے او مطلب رے وہ بوخت تھیو او مون کو مطلب رے دا چلو اس چو مطلب رے زمون کا سم ملاوشی اے دے طرح نہ دا شہ مون کا ملاوشم مطلب رے زمون کو ویلکم ورتو یو گیا بنور مخی گورو چ کلا ہے کوچ سپریم کورٹ ایکسٹینڈ چی نہ اگر نہ بعد مطلب رہے تو بس ان شاء اللہ داؤ منگ امید تو قبائل لرو تو دین آباد سو وارڈو اب ان شاء اللہ منگ کا ملا رہی
داؤ دا پاکستان وقامی اسمبلی کی دا کرمی استاذی ساجد حسین توری چی لمشال ریڈو سرے نن خبری وکڑی
دا مشال ریڈیو
دا خالد اورزی
19 پروگرامونا
روخانہ مستقبل
پلسنی موبجو
دا باختر ستوری
پپاوکم یو لسو بجو
دا نڑے رنگونا
پپاوکم یو بجا
سندر جادوگر
پیوانی مبجا
دا مشال پنم
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
روختیا او درملنا
پا دونی موبجو
سروے
پا درینی موبجو
جمہوریت
پپاوکم سلورو بجو
ٹولنا او سغدریزی
پپاوکم پینزو بجو
د جنوبی وزیرستان د درې مسعود جرګې پرون د ایجنسی له پولیټیکل ایجنټ سره ولیدل او پر یو شمېر ستونزې ور سره خبرې وکړې. جرګې پر انګور اډه د خلکو د زورولو درولو او د شاندلیوي ځواک د غشتونو د منلو ستونزې راپورته کړې. له دې وروسته پولیټیکل ایجنټ مشال ریډو ته وویل چې د دغه ستونزو د حل لپاره وار لمخ ځینې ګامونه اخیستي دي. سیلاب مسعود رپورټ لري.
قبایلانو په جرګه کې ناس پولیټیکل ایجنټ اونورو چارواکیو ته خپلې ځنې بنیادی غوښتنې وړاندې کړې. دا غوښتنې کومې وې؟ سینیټر محمد صالح شاه قریشی په دارنګ بیانوي.
یو غوښتنه دا وکړه چې پانګور اډا باندې سکه متاثرین دي دا نه په تکلیف کوي، دا خپل کور ته په آرام سره ورسېږي. دوه مطالبه د خاصودورې و چې خاصودورې دا د کوم چې دا په تسلسل سره غلی دي د کومې خدمات کړای دی د خسادورون دے ملک خدمت کرے خسادورون تا دا خپل حق ملاو شی او دے گریڈ خبر اسوی دی چ گریڈ چونکہ دے یو ایس ایڈ دے طرف نہ دای ای دے فیزیبلٹی پی سی 1 جوڑا شوی دو پسرا روغ شی دا دا واپس تے ماسی دے خورا تا ور کڑا شی سروے دا پیغا طریقہ سرا وشی لک سنگر چ دا متاثرین دے شرط لل پلانبر لب دا سی دا دی وے روخ طرف نہ شروع شی
سینیٹر دا زیادہ کڑا
او متاثرین چې کوم د شکتوی دي د بکاخل کوم نه چرغلی دي اپ دا کلی کلی یو پټاک په دراښه ډانګ دي یو تعداد د کمپی دراشن باندې بس وش او ور سره گورنر صاحب د لایو سٹاک دربند شپتا ویټرنټی سنټر دا کینسل کړی دی خو په لا علمې کینسل کړی دی مش گورنر ته چې گورنر صاحب سترګې خلوص کا ته دا فایل دوباره وکسا دا ظلم ما کا و نرسری ختم کړی دی نرسری سنټر او لایو سٹاک ختم کړی دی دا واپس وکړي
د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک د قبایلانو غوښتنې په دارنګ وځوا بولې
د خسادرو تنخواه چې دوه هغه میجر سایډ نه دا خبره ده چې وا چې ټول ایجنسی کې دا کمپیوټرایز شوی دا تاسو خپل کمپیوټرایز کړئ کني دا فورس دې دې ختمولې امکانات ستاسو کوم په دې باندې خپل کار وکړي میجر ان شاء الله العزیز زر نظر دا کمپیوټرایز کړي دویمه خبره په شکتوي کې ریسنټلی اپریشن واجې 204 فیملی سیدی او واتی نو همه هم فورن اډر ویر کو ایف ډی می ولدا چې کوم سره حکم موجود وي او راشن خبر سروے
د سیلاب مسعود رپورٹ هم اوریدلی چې د جنوبی وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په شاخ باندې ختم شو. د خیبر پښتونخوا شاخ باندې ختم شو. د خیبر پښتونخوا په چرسده کې یو غیر حکومتي سازمان وایي د قدرتي افتونو ځخه د خلکو د ژغورلو لپاره 2000 کسان تر اوسه نور کړی. د کمیونټي ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نوم دا سازمان له تیرو شپږو کلونو راهیسې دا کار کوي. سازمان وایي په روزل سو کې شپږ زره ښځې هم دي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
دغه اداري چې کمیونټي ډیولپمنټ ارګنایزیشن نومیږي د اکشن ایډ نومي نړیواله اداري په مرسته دغه تربیتونه نارینه او زنانو ته ورکوي او دوی ته وایي چې چارسده کې هر کال سیلابونه زیات راځي او بل دا چې د ګرمۍ په موسم کې سیلانیان یا د سیمې خلک په سیندونو کې لمباګانې کوي او زیاتره وختونه پکې خلک ډوب شي نو دوی وایي چې د دغې د مخنیوي لپاره د دوی کوشش روان دی ملک امان په دولسم ټولګي کې سبق هم وایي او د یاد تنظیم رضاکار دی او وی ویل
که د ګرمیانو په موسم کې په سیند کې د الکان لامبي د مختلف علاقونو داخل راځي او دا لوکیږي جی نو د دې لپاره موږ لا ټریننګونه راکئ او دې موږ ته دا خی چې را تاسو خو ریسکیو 1122 ته تاسو اطلاع کوئ نو پاغي کې خو قسمړ کې دیم شي پایو کلی کې کوټه را بروزي نو زمونږ کلیوال خلک خو هغه جی پا کوټه کې خلک نمري نو هغه کوداله او سسکور چې موږ را بغوږی دا غی لاندې خلک مړ شي نو دا غی له طریقې کار نور دی اصل کې
شوکت علی د اساره 400 اوسیدونکو دی هغه و چې هر کله دوی ته یاد تنظیم تربیت ورکړي نو هغه به خپل کلو تزي او ولست خپل زده کړی شوی هنرونه یا تربیت ورخای دی وای چې د یاد تنظیم لخوا هغوی ته اوزارونه لکه رسۍ او په اوبو کې د نډوبېدو جاکټونه هم ورکړل شوي.
زلزله شو نو زلزله خدای سیز دی چې لکه اخو ایمرجنسی دا بس هغې کې خوسکیږي نه چې کله د سیلاب خطرۍ نو کم از کم ډېر خو نه شو ویلې خو 200 غنټې مخکې هغوی ته اطلاع وي چې یاره سیلاب راځي څومره راځي کم راځي یا زیات راځي دا ورسره نه خو چې کم لنډې پرتې علاقې دي خوا کې نو د هغې داسې مورې چې اګل ته لاړ شي هغوی ته وي چېر تاسو 10 منټو لا روز لا غنټې لا د دې ځای نه لږ بهر شي لو سپیکرې دي ورسره جي رسۍ دي ورسره جیکټې دي ورسره او د دې متعلق هغوی سره اویرنس دی ټریننګ دی.
د دغه تنظیم پروګرام منیجر ضلع چارسده کشور علي وویل چې د هغوی د تربیت دا لړۍ د کال 2011 راهیسې را روانه ده او د هغوی لخوا چې څومره نارینه تربیه شوي نو په همدغه شمیر کې ورسره زنانو ته هم تربیت ورکړل شوی.
تقریبا 12000 کې به زموږ سره 6000 نارینه وي او 6000 به زموږ سره ښځې چې کوم دی موږ به ترین کړی وي. ډیزاستر نه زموږ یوازې دا مطلب نه دی چې دا سیلاب دی، د ډیزاستر نه زموږ مطلب زلزله هم ده. خو چونکې چارسده چې دنو هغه موسلي هغه سیلاب زد علاقو کې راځي نو په دې وجه موږ چې دینو دوی ته موږ دا تربیت ورکو چې تاسو به د سیلاب نه راتلو نه مخکې چې کم دینو سکوي بیا چې کم دینو د سیلاب په دوران کې به چې کم دینو تاسو سکوي او د سیلاب نه پس چې کم دینو تاسو سوهي حفاظتي اقدامات دي.
د کشور علي پوینا چې 400 د سیلابونو گیټ وی یا دروازه د زکه کبارونو په سواد کې وشي او په دیر کې نو سیلابونه اول 400 متاثر کوي نو زکه په نورو قدرتي افاتونو کې ولست د مرستې ورکولو ترڅنګ هغوی زیات کوشش دا دی چې ولست د سیلابونو د خطر نه بیدار وي چې په راتلونکو کې کوم مالی او ځاني زیانونه ونه شي. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، 400.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې چارواکي وایي سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د لټون تازه عملیات پیل کړي او چهارشنبه په ورځ یې دغلته 2 وسلوال وژلې هم دي. د سیمې قومي مشران وایي دوی د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن دي. پوښتنه دا ده چې د دومره لوی پوځي عملیاتو باوجود وسلوالو څنګه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی. شاهین بنیری په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې چارواکي وایي چې سیمه کې د امنیت یقیني کولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي او د چارباغ په الاباد سیمه کې 2 وسلوال وجلي او یو بلې ژوندې نیولې دي. د سواد د پولیسو مشر واحد محمود مشال لیډو ته ویلي چې د پوځ سره په شریکه د سواد په سیدو مرغزار او غالګي سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د لټون عملیات کوي.
دا وخت ټول سواد کې د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن روان دی. دغه د معمول اپریشن دی چې پکې سیدو مرغزار غالېګې کانجو ټاؤنشپ او ننګولۍ کې اپریشن روان دی.
په سیمه کې سیاسي او قومي مشران وایي سره د دې چې په سواد کې ډېر په لوی کچ پوځي عملیات ترسره شوي دي بیا هم د سیمې په ځینو برخو کې وسلوالو خپلو هلو ځلو له دوام ورکړی دی چې د دوی لپاره د فکرمندۍ خبره ده. د سوات قامی جرګې مشر زید خان وایي اگر چې تیر سه موده کې په سوات کې د ترهګرۍ کومه پیښه رامنځته شوې نه ده، بیا هم د پوځي ادارو ذبواري ده چې د امنیت یقیني کولو لپاره د انتظامیې او قامی استادو سره په شریکه کار وکړي. نوموړی زیاتوي
چې د دونه ارمی او انټلیجنس ادارو د موجودۍ په باوجود دا خلک دلته کې دي کنه، نو بیا هم شکوک پیدا کېږي. دا ولې مخکې دې نه چې کم دې دونه هو دلته کې ښه یو ښه انرژي خپل جوړ کړو د هر چا سره ښه تعلق او ښه اکټیو او اوس دې هغه مرکو دې نه بند کسې راوستو چې هغه ریټایر یا ایکس آرمی دی کنه، کله دا غیر یې هم ډېره جاریانه ده هغه پوچ ټایپ ته کنه.
د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پو محمود شاه وایي چې په سوات کې د حکومت واک پر ځای شوی دی. کله کله له افغانستانه د طالبانو د مشر فض الله وسلوال سوات ته راوړي، خو دا غي شمیر ډیر لږ دی.
زما په خیال دا دونه ډیر زیات نه دی، دا یو نیم کس چې کوم دی هغه دلته راوړي دی، خو د سوات او هلته کې ناستې کونړ کې او هلته کې تنګ شي راشي، خو بیا یې خلک په ګوته کې او دا ونیوي تر زیات چې ته وګورې نو هلته سر دستګردي نه ده شوې، ډېره کمه شوې ده او د حکومت ریټ مضبوط دی.
سواد د خیبر پختونخوا یو سیلانی سیمه ده چرته چې په کال 2009 کې د پوځي عملیاتو نو وروسته اقتصادي، ټولنیزې او کلتوري هلې ځلې تر سهاده خپل ځای ته راغلي دي. بیا هم د سیمې په ځینو برخو کې امنیتي پوستې شتون لري او د امنیت په اړه په ولسی کچا اندېښنې موجود دي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونا،
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان حکومت شخ کړی چې زر تر زر دي د امن لپاره د کار کوونکي رضا خان د بيدرکی په اړه پلټن وکړي او هغه دی خوشی کړل سي. په دې اړه د امنیسټي انټرنیشنل د خبر پاڼې تفصیل مجید بابر درکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د هغو راپورونو پر د عمل کې ویلي دي چې له مخې په لاهور کې د بشري حقوقو لپاره د یو کارکونکي رضا خان د لادرکۍ خبره شوې ده چې پاکستانی چارواکي دي هرومرو داسې ضروري ګامونه واخلي چې د هغه د لادرکۍ په اړه سمدستي معلومات ترلاسه شي. د یاد سازمان د جنوبي آسیا لپاره مرستیال مشر دینو شیکا دسانایاکی زیاتوي چې داسې به یوه اونۍ هم نه تیریږي چې د پاکستان نه د خلکو د لادرکۍ په اړه راپورونه د دوی سازمان ته نه ترلاسه کیږي. او د دوی په خبره کېدای شي دغو کې ډېر هغه وي چې په زوره لادرکه کړل کیږي چې د نړیوال قانون له مخه جرم دی. د نوشی کوایی چې د اکتوبر په میاشت کې پاکستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل غړی په دې ژمنه وټاکل شو چې د بشري حقوقو په اړه د نړیوال معیار خیال بساتي، خو موږ وکتل چې د لادرکۍ په اړه د یو څو اغیزمنو ګامونو نه پرته یې هیڅ هم نه دي کړي او نه یې په دې لړ کې د چا احتساب کړی دی. د دینوشیکا په خبره دا مهال د لندن خاروال صادق خان د پاکستان په سفر دی او امنیسټي انټرنیشنل تم لري چې صادق خان به د رضا خان د مبینه لادرکۍ په اړه پر پاکستانی چارواکو فشار راوړي چې د هغه درک ولګي او په سمدستي توګه خوشی کړل شي. د سازمان په خبره رضا خان د رواني میاشتې د دویمې نیټې نه هغه وخت لادرکه شوې چې د لاهور په ګارډن ټاون سیمه کې د خپل دفتر نه ووتو. دا غي نه پس نه هغه چالیدلې ده او نو ورسره رابطه شوې ده. د سازمان په خبره په زوره د لادرکۍ پیښې د پاکستان د بشري حقوقو پر ریکارډ یو تور داغ دی او د تیرو څو کلونو په سلګونو بلکې په زرګونو داسې د لادرکۍ پیښې شوې دي چې هیڅ پته یې نه لګي. د لادرکۍ پر مهال ډیرو خلکو باندې تشدد شوی او یو شمیر پکې وژل شوی هم دي، خو تر دا مهال د دغو پیښو ذمهوار د قانون د منګولو نه بچ دي. د سازمان په خبره د لادرکۍ دغه پیښې به مخکې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې زیاتې کېدې، خو اوس په ټول پاکستان کې خلک لادرکه کیگی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شو.
اوسم په څو شیبو کې دولسمی بجې کېدون کې دی. مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کې لدی ورسته بیا په دوه مګړې کې درته د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او نړیوال رپورټونه د افغانستان په اړه رپورټ درته لرو. خو مجید بابر د خبرونو لنډیز سره
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په فاټا کې نافذ ایف سی آر قانون به په یوه اونۍ کې ختم کړي. د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان د قبایلي سیمو او سرحداتو وزیر جنرل ریټایر عبدالقادر بلوس وویل چې د خیبر پختونخوا گورنر به په دې لړ کې د هیواد ولسمشر ته قانوني مسوده د لاسلیک لپاره لیږي. د کابل پولیس وایي د دې ښار په څلورم امنیتي حوزه کې پرون ماښام د یوې چاودنې له امله لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او څوارلس نور ژوبل دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ مرستیال حق نواز حقیار رسنو ته وویل چې لومړنۍ څېړنې ښایي چې چاودنه د ګیس خرڅولو په یو دوکان کې شوې ده. د بلجیم د بشری حقوقو خپلواک سازمان وایي په افغانستان کې د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو په اړه اسناد او شواهد برابروي. د دې سازمان مشر عنایت رسولي پرون وویل دوی یو کمپاین پیلوي چې د افغانستان خلک وکولی شي د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو په باب له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ د سولې پروسې ته ژمن دی. نیکی هیلی دا څرګندونې وروسته له هغې د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل ته وکړې چې د اسرائیل د سرخار په توګه د بیت المقدس د اعلانولو په اړه د امریکا د ولسمشر په فیصله پراخ اعتراضونه شوي. امریکا وایي چې د سړې جګړې پر مهال شوې د مهمې لوزنامې نه د سرغړونې او د هغه متنازع میزایل له وجې د روس پر ضد اقتصادي او پوځي ګامونه پورته کوي چې له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی. په ارجنټاین کې وفاقي جج دغه هیواد پخوانی ولسمشر کریستینا فرناندز باندې د غداري تور لګولی.
دا خبرونو لنډیز مله مجید بابر اوریدل. او سم د پاکستان مطبوعاتو ته نن احمد الله کتنه کړی دا
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا تیر ورځ په کوټه کې یو سیمینار ته خپل وینا کې وویل چې په تیرو وختونو کې فوج او سیاسي خلکو غلطیانې کړي خو اوس وخت راغلی چې دواړه سره خپل کارونه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې دا صحیح خبره ده چې په تیرو وختونو کې غلطیانې شوې دي خو په کار ده چې د راتلونکي لپاره کوټلې کړنلاره جوړه کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په جمهوری ریاستونو کې سیاسي اختلافات څه عیب نه وي بلکې دا د جمهوریت حسن وي خو اصل ضرورت قومي معاملات په ګډه سره حل کول پکار دي. نو دې لپاره ضروری ده چې د یو بل خبره واورېدې شي. دې سره سره ادارې مضبوطولو لپاره په هر کچ د سیاسي مداخلت نه آزاد ساتل پکار دي چې هر یو تن په خطوګه خپل کار وکړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د فوزي مشر تر مخه چې حکومت کول د فوز کار نه دي او دا خبره هم د هیرولو نه ده چې د فوز او سیاسي خلکو نه غلطیانې شوي. ورسپانه لیکي چې غلطي منل په اصل کې د اصلاح په لور یو ګام دی. نو ټولوله په کار دي چې خپل غلطیانې تسلیم کړي ځکه چې په داسې کولو سره د چا په عزت کې کمی راتللو پر ځای نور سیوا کیږي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د لرغونو آثارو محکمې د کلچر هیریټیج په نوم سره پروژه تیاره کړې چې تر مخه به یې د پېښور اورکیدونکو او پاتې ثقافت خوندي ساتلی شي. ورځپاڼه لیکي که حکومت د ثقافت او تاریخي ورثو حفاظت یقیني کړي نو ورسره به نه صرف ملکي بلکې غیر ملکي سیلانیان هم خیبر پختونخوا مخه وکړي او دا شان به ورسره په معیشت کې بهتری راشي. نو صوبایي حکومت له پکار دي چې دا پروژه دې زر تر زره عملي کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بس فیډ په نامه ادارې په افغانستان کې وسوالو ته د ماتې ورکولو لپاره یو وړاندیز پلان ته کتنه کړې ده. بس فیډ د بلیک واټر نومې ادارې د مشر ایرک پرنس د پرنس د پلان مهم ټکي په ډاګه کړي دي. د امریکا نېشنل انټرست مجلې بیا په منځنۍ ختیځ کې د ایران رول ته کتنه کړې ده. مجلې لیکي هلته د ایران کردار تر ظاهره ډېر پیچلی دی. پوریوال کاکړ د دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
بس فیډ لیکي د شخصي امنیتي کمپنۍ لانجمن مشر ایرک پرنس امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د دې لپاره یو پلان وړاندې کړی و چې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړه د تور وسپاري. مجله لیکي چې نوموړي په خپل وړاندیز کې ویلي و چې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره به په افغانستان کې د قراردادونو له لارې امنیت ساتونکي وګماري. بزفید ادارې د ایریک پرنس د وړاندیز کاغذونه ترلاسه کړي دي او د هغه له حوالې لیکي چې نوموړي غوښت د وسلوالو پر ضد جګړه په خپل د افغانستان په قدرتي شتمنیو را ایستلو سره پر مخ یوسي. د ادارې په وینا د بلیک واټر نومي شخصي امنیتي ادارې بنسټ ایښودونکي ایریک پرنس د دې ترڅنګ د امریکا لپاره د ډیرو ستراتیژیکو قدرتي وسایلو ترلاسه کول هم غوښت. بز فیډ لیکي چې ایریک پرنس که څه هم اوس مهال د یوې چینایي امنیتي او سامان وړونکې کمپنۍ چارې پر مخ وړي، خو لا هم د افغانستان د پلان په اړه له امریکایي چارواکو سره په تماس کې دی. د امریکا نېشنل انټرست مجلې بیا په یو لیکنه کې د منځني ختیځ په روانو حالاتو کې د ایران رول ته کتنه کړې ده. نېشنل انټرست مجله لیکي په منځني ختیځ کې د ایران کردار تر دې ډیر پیچلی دی کوم چې په ظاهر ښکاري. مجله لیکي چې د یمن پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح د دسمبر پر 14 نیټه هغو هوتسي اغیانو وواژه د کوم چې تهران ملاتړ کوي. د مجلې په لیکنه د ایران لوړپوړو سیاسي او حکومتي چارواکو لخوا د هغه د وژنې منظورول د هغوی د قبضهګیرۍ ارادې څرګندوي. مجله د ایران د لوړپوړو چارواکو له خولې لیکي چې د علي عبدالله صالح تر وژنه وروسته حاصلېدونکې ګټې د اسلامي انقلاب د هدفونو ترلاسه کولو پر لور یو ګام دی. د ایران د انقلابي ساتونکي ځواک مشر محمد علي جعفري ویلي په شام کې د ایران ملګري هیوادونه یعنی یمن او بحرین له ایراني انقلاب څخه متاثر دي.
د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات مولا بوروال کاکړه واورېدل. د امریکایي ولسمشر له لوري بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه منلو پر ضد د جمعې په ورځ په بېلابېلو مسلمانو هېوادونو کې احتجاجي مظاهرې وسوې. په فلسطین کې په دوهمه ورځ هم خلکو مظاهرې وکړې او پر دې مهال یې له اسرائیل پولیسو سره نښتې وسوې. د دې ترڅنګ پرون په پاکستان، ترکیه، ایران کې هم احتجاج شوی دی. احمد تکل رپورټ لري.
په فلسطین او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې پر ضد مظاهرې وشوې چې بیت المقدس یې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. د راپورونو له مخې په لویدیځه غاړه کې د جمعې له لمانځه وروسته سلګونه اعتراض کوونکو له اسرائیلي پولیسو سره نښتې وکړې. دا نښتې د لویدیځې غاړې په هبرون، بیت اللحم او رام الله ښارونو کې وشوې. اعتراض کوونکو پولیس په ډبرو وویشتل او اسرائیلي پوځیانو یې په ځواب کې لوح کې بهوونکي ګاز او ربړي مرمیو کار واخیست. د غزې په تړانګه کې هم د جمعې له لمانځه وروسته پر اسرائیلي پوځ د اعتراض کوونکو لخوا د ډبرو ګوزارونه وشول. د غزې په اعتراضونو کې زرګونه کسانو برخه اخیستې وه. همداراز په بیت المقدس کې د الاقصی جومات مخې ته زرګونه کسانو د جمعې له لمانځه وروسته په مظاهرو کې برخه واخیسته. د اسرائیلو حکومت پرون سلګونه پوځیان او سرحدي پولیس د زاړه بیت المقدس په هغه سیمه کې ځای پر ځای کړل چې الاقصی جومات پکې دی. د امریکا لخوا د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو پر ضد مظاهرې نه یوازې په فلسطین بلکې په افغانستان او نوره اسلامي نړۍ کې هم وشوې. د ترکیې په استانبول ښار کې د جمعې له لمانځه وروسته زرګونه کسان راټول شول او له غوسې ډک لاریون یې وکړ. دوی مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکول. په مالیزیا کې زرګونه کسانو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد اعتراضي مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو په پلازمینه کوالالمپور کې د امریکا د سفارت مخې ته د امریکا ضد شعارونه ورکړل. همداراز په پاکستان کې سلګونه کسانو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې له کبله وغانده. دا مظاهرې د مذهبي ډلو لخوا په اسلام آباد، کراچۍ او نورو ښارونو کې رابلل شوې وې. د ایران په پلازمینه تهران کې هم سلګونه کسانو مظاهره وکړه او مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه یې ورکړل. الاقصی جومات چې مسلمانان یې خپله لومړۍ قبله ګڼي، د نړۍ د مسلمانانو لپاره دریم مهم جومات دی. بیت المقدس ته د اسرائیل د پلازمینې د حیثیت ورکول په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو کلونو په دریځ کې بدلون راوست.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2013 15,580 1,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلي د اوکراین له مځکني بشپړتیا د دې ټولنې په ملاتړ ټینګار کړی. فدریکا مګرینی د روس لخوا په پوځي ټاپو وزمه د کرایمیا د ګرځولو پر هڅو تنقید کړی دی. اروپای ټولنې او امریکا په یوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله پر ماسکو بندیزونه لګولې دي. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه په اوکراین کې د روسیې د رول له امله پر مسکو د بندیزونو پر تمدید غور کوي، د دې ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې د اوکراین مځکنۍ بشپړتیا د اروپا په ملاتړ ټینګار کړی دی. فدریکا موګیرینی د جمعې په ورځ په بروکسل کې د روسیې لخوا په کریمیا ټاپو وزمکه د پوځي خوځښتونو په اړه ویل
The European Union remains unwavering in its support for Ukraine's territory.
دا وای اروپای ټولنه د اوکراین لمزکنی بشپړتیا او خپلواکۍ خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. موږ د اوکراین په ختیځ کې وضعیت له نږدې څارو. موږ د اوکراین د ختیځ د حالاتو په اړه د هیواد له صدر اعظم سره خبرې کړې دي چې له بده مرغه دغه ته اوربند ته پوره درناوی نه کیږي. موګیرینی ویل د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان سارون کې باید د اوکراین هغو ټولو سیمو ته لاسرسی پیدا کړي چې شخړو ځپلې دي. هغې په کریمیا ټاپو وزمکه په غیر قانوني ډول د زنداني اوکراینی وګړو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه او په سیمه کې د وضعیت د خرابوالي له امله پر مسکو انتقاد وکړ. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه چې دې کار له مسکو سره د واشنگټن او اروپا اړیکې کړکېچنې کړې. امریکا او اروپایي ټولنې د روسیې د دې ګام او د اوکراین په ختیځ کې له بلتون پالو د مسکو د ملاتړ له امله پر روسیې بندیزونه ولګول. متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د 2014 کال په اوړي کې د روسیې په بانکي او د انرژۍ په سکتور بندیزونه ولګول چې په هرو شپږو میاشتو کې تمدیدېږي. تمه ده چې پر روسیې د موجوده بندیزونو د غځولو په اړه د روان میلادي کال د کرسمس تر رخصتیو د مخه پریکړه وشي.
رضوان مرادو: افغان حکومت د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژي د روس د تنقید رد کړی دی. جمهور ریاست دا ستراتیژي ګټور او بریالی بولي. تر دې مخکې د روس د بهرنیو چارو وزیر ویلو د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي په سور ولاړ ده چې نتیجه به ورنکړي. یو ځل بیا رضوان مراد ته ورسو.
د افغانستان جمهوری ریاست د دې هیواد او د سیمې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ستراتیژي بریالی او ګټور بولي او په دې برخه کې د روسیې انتقادونه ردوي. د ولسمشر د ماڼۍ مرستیال وایند دوا خان مینپال تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو ستراتیژي د ټولې سیمې لپاره د توریزم پر وړاندې د مبارزې فرصت برابر کړی دی. نوموړي ویل
دا یو بریالي ستراتیژي ده چې د سیمې لپاره د تغییر یو لیدلوری ټاکلې دی، یو فرصت دی د هیوادونو لپاره چې د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د خپل مسولیت تر څنګ عملی اقدامات وکړي.
تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د پنځشنبه په ورځ په وینا کې ویل چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي د زور پر بنسټ ولاړه ده او د نوموړي په خبره د افغانستان مسأله د پوځي زور له لارې نشي حل کېدای. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هیواد د افغانستان د مسألې په اړه له واشنگټن سره تماسونه ګټور بولي او دا لړۍ باید دوام ومومي. تر دې یوونه وړاندې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیس کې هم د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلیو چې د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن څو ځله روسیه تورنه کړې ده چې له طالبانو سره همکاري کوي. دغه راز د افغانستان د ملي شورا دواړو جرګو څو واره له طالبانو سره د روسیې اړیکې د افغانستان د جګړې د پراخولو او تاوتریخوالي ته د لمن وهلو په معنا بللې دي. په کابل کې د روسیې سفیر کڅ هم له طالبانو سره د خپل هیواد تماس تاییدوي خو ټینګار کوي چې د مسکو ګټې د طالبانو له منافعو سره سمون نه لري او روسیه یوازې غواړي چې د طالبانو په واسطه په افغانستان کې داعش وځپي.
له دې سره د دغه خبري برخه پای ته رسیږي. اوس هم له شمنې سره سم درته ونی خبرونه د نړۍ رنگو خبرو. په دې خبرونه کې د ساينس، ټکنالوژي او د فلم نړۍ معلومات اوري. د دې پروګرام کوربه ګل ایاسي خبرونه تاسو مخکې هم اوریدلې ده. اوس یو ځل بیا دراوړو.
د مشال اړي 19 پروگرام د نړۍ رنگون کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لار بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې یو نوی تحقیق دا خبره مخې ته راغلي چې هر کال مصنوعي رڼاګانې ورستر بلې زیاتېږي. د 2012 تر 2014 کال په موده کې په نړۍ کې په کورونو کې د مصنوعي رڼاګانو کې دوه چنده اضافه شوې ده. ساینسدانانو ویلي دي چې د نړۍ په زیاتره هېوادونو کې د شپې رڼاګانې غایب شوې دي او د دې له کبله په حیوانات
حیواناتو نباتاتو او په انسانانو منفی اثرات پریوزی. د ساينس مجلې ساينس ایڈوانسز کې خوشبي تحقیق کې د امریکا خلای ادارې ناسا د سټلایټ ریډیو میټر نه ترلاسه شوي معلومات کارول شوي دي. دا مخصوص آله د شپې رڼاګانو پیمایش کوي. په مختلفو هیوادونو کې وخت تیرېدو سره په رڼاګانو کې بدلون هم راغلی دي. د نړۍ تر ټولو روښانه هیوادونو لکه امریکا او سپین کې څه بدلون مخې ته نه دی راغلی، خو بلخوا په جنوبي امریکا، افریقا او زیاتره ایشیایي هیوادونو کې د شپې رڼاګانې زیاتې شوي دي. په څو هیوادونو کې رڼاګانې ډېرې زیاتې کمې دي، په دې کې یمن او شام شامل دي. په دغه هیوادونو کې د جنگ له وجې داسې حالات دي. د شپې پر وخت په ساحلي علاقو کې قدرتي رڼاګانې ډېرې زیاتې ښایسته ښکاري، خو مصنوعي رڼاګانو په انساني صحت او په ماحول په غیر ارادي ډول منفي اثرات پرې باسلي دي. د جرمني د ساینس څېړنې ادارې جیو ساینس ان پوسټم سره تعلق لرونکي د تحقیق مشر کریستوفر کایبا وایي چې مصنوعي رڼاګانو په ماحول کې او په انسانانو کې ډېر لوی طبي بدلون راوستی دي. په تحقیق کې شامل ساینسدانان هیله لري چې په راتلونکو وختونو کې به شتمن ښارونه او په صنعتي علاقو کې رڼاګانې لږې کمې شي، ځکه چې د سوډیم لایټس پر ځای کمه توانۍ خرچ کوونکي ایل ای ډیز استعمال په زیاتېدو دی. د سپیس ایکس او ټیسلا کمپنۍ مشر ایلن مسک وایي چې مصنوعي ذهانت په راتلونکو وختونو کې انسانیت لپاره خطر جوړېدای شي. په واشنگټن کې یو نړیوال کانفرنس ته په خپله وینا کې ایلن مسک اندېښنه څرګنده کړه چې یو څو لوی کمپنۍ داسې مصنوعي ذهانت نظام جوړولی شي چې ډېر زیات طاقت به ولري. د دوی په خیال داسې طاقتور نظام په مقابله کې به انسانانو بچ پاتې کېدل امکانات ډېر زیات کم وي. دی وایي چې د دې خطر نه بچ کېدو کې تر 90% پورې خلک کامیابېدای شي. مسک ویل چې دوی په ډیپ مایند یعنی د ژور ذهانت باندې سرمایه کاري کوي چې مقصد د ګوګل مصنوعي ذهانت نظام د سار لاندې وساتي. ایلن مسک نور کمپنیو نه غوښتنه وکړه چې خپل مصنوعي ذهانت نظام داسې وساتي چې د انسانانو لپاره خطر جوړ نشي. دی وایي چې فیسبوک، ګوګل، امازون او اپل کمپنیانو سره د خلکو ډېر زیات شخصي معلومات وي او صارفینو نه بیا هیر هم وي، خو دغه کمپنۍ د معلوماتو ډېر زیات خیال ساتي. دی وایي چې دا طاقت اجتماع ډېر زیات خطر رامنځته کولی شي. که چېرې مصنوعي ذهانت ډېر زیات طاقت ترلاسه کړي نو بیا د ګوګل څو کسان به دا کنټرول کولی نشي. په یو طبي مجلې بی ایم جی کې خبر شوی تحقیق کې راغلی چې هر ورځ درې ځله کافي سکلو سره ډېر زیات طبي ګټې ترلاسه کېدای شي. په تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلی چې کافي سکلو سره د ځیګر ناروغۍ او د سرطان ځینې قسم ناروغۍ مخنیوي ممکن کېدای شي. محققینو په دې اړه ویلي دي چې د نوې تحقیق مطلب هرگز دا نه دی چې خلک کافي سکل شروع کړي. د یونیورسټي آف ساؤتھ ہیمپٹن محققینو د کافي سکلو له وجې په انساني صحت اثراتو په اړه معلومات راغونډ کړي دي چې پکې 200 تحقیقي مقالې شامل کړل شوي دي. داسې خلک چې د نورو په نسبت کمه کافي سکي په هغو کې د زړه ناروغۍ خطر زیات وي. کافي سکلو سره تر ټولو زیاته ګټه ځیګر ته رسیږي. په 2010 کال کې یو د کمپیوټر ډیولپر په هغه وخت کې د ګمنام ډیجیټل کرنسی بټ کوین 10,000 یونټو باندې 2 پیزي اخستی وي. اوس د بټ کوین کرنسی یو یونټ قیمت 10,000 ډالر نه زیات دی. بټ کوین یو کال مخکې 250 ډالر نه کم قیمت کې ترلاسه کېدی شو، خو اوس د دې قیمت کې ریکارډ اضافه شوې ده. د روپونو تر مخه د ډیجیټل کرنسی یو یونټ بیا 10,970 ډالر ده. په روان کال کې د ډیجیټل کرنسی بیا کې زر چنده اضافه شوې ده. بټ کوین د کرنسی یو نوی قسم دی. هم د نورو کرنسیو په شان د دې قدر تعین هم په دې خبره کیږي چې خلک دا څومره کاروي. د بټ کوین بل چاته منتقل کولو عمل ته مینینګ ویل کیږي چې د کمپیوټر یو مشکل حساب نه تیریږي. کمپیوټر د 40 هندسو په ذریعه د مسلې حل راوباسي. هر یو مسله چې حل شي نو د دې په نتیجه کې یو بټ کوین جوړیږي. دا وخت په ټوله نړۍ کې 1.5 کروڑ بټ کوینز موجود دي. بټ کوین ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې صارفینو سره د بټ کوین معلومات موجود وي. I was the film in Aray Khabari.
My name is Bob.
Kamita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
No.
په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې فلم کوکو په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1,000,000 ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم جسټس لیگ دی چې د 500,000,000 ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم وانډر دی چې د 1,000,000 ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. ورپا د هند په باکس افس کې فلم تمہاری سلو په لومړي نمبر دی چې د 23 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دویم نمبر فلم اکثر 2 دی چې د 15 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې دریم نمبر فلم قریب قریب سنگل دی چې د 15 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی.
د امریکا هالی ووډ مشهور ډی سی کامکس او سپر هیرو سیریز ایونجرز نوی فلم ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم ایونجرز انفینیټی وار دی. دا د ایونجرز سیریز دریم فلم دی. د دې نه مخکې په 2012 او 2015 کال کې ایونجرز فلمونه نمایش لپاره وړاندې شوي وو او په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. د شمیرو تر مخه دواړو فلمونو شاوخوا 40 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نوي فلم کې ټول سپر هیروز راغونډ شوي دي. په دې فلم کې آیرن مین، سپرمین، هلک، تور، بلیک پینتر او نور سپر هیروز کار کړی دی. په نوي فلم کې خود شوي چې نړۍ یو داسې بخت قوت سره مخ شي چې بې ساري طاقت لري. د بدی پر ضد دا ټول سپر هیروز راغونډ شي او مبارزه کوي. فلم ایونجرز انفینیټی وار به د راتلونکي 2013 کال د مئی په 4 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles
that they never could.
In time, you will know what it's like to lose. To feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. Dread it. Run from it. Destiny still arrives.
Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield.
هالی ووډ سینما مشهور اداکار میت ډیمن نوی فلم ډاون سایزنګ به د دسمبر په 28 نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا یو ساینس فکشن فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې د ناروی ساینسدانانو په نړۍ کې د انسانانو زیاتې آبادۍ مسلې باندې قابو موندلو لپاره داسې ټکنالوژي جوړه کړي چې پکې انسانان وړوکی کیږي. په دې کې یوه کورنۍ فیصله وکړي چې خپل ځان به وړوکی کړي او په وړوکی نړۍ کې به ژوند کوي. خو په عین وخت کې د میت میرمن له خپلې فیصلې په شا شي خو میت خپل ځان وړوکی کړي.
The cause of all the catastrophes we are seeing today is overpopulation. We are proud to unveil the only practical remedy to humanity's gravest problem. Are you ready, Doctor?
Yes, I'm ready.
Wow. That is wild, isn't it? It's just wild.
It's Dave, Dave Johnson.
Hey, everybody.
And Carol.
He never struck me as the kind of guy who'd go get small.
Downsizing takes the pressure right off.
Plus, you're really making a difference.
You mean all that crap about saving the planet?
Yeah.
Downsizing is about saving yourself. We live like kings. We've got the best houses, the best restaurants, Cheesecake Factory. We've got three of them.
In Leisureland, your $52,000 translates to $12.5 million to live on for life.
Wow.
Do you understand that you will undergo the permanent and irreversible medical procedure commonly known as downsizing, and that your bodies will be approximately 0.0364% of their current mass and volume?
Nervous?
Little.
هندی سینما مشهور اداکار نواز الدین صدیقی نوی فلم مونسون شوٹ آؤٹ بعد دسمبر په 15 نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې وجے ورما هم کار کړی دی. دا یو اکشن فلم دی.
گھنگھور طوفانی بارش سے خطرناک کیا ہو سکتا ہے؟ بن موسم برسات.
तू कौन है बे? शिवा.
د
هندی سینما نوې مزاحیه فلم پنچ لایټ لومړی ټریلر خپور شوې ده. دا فلم د هند مشهور لیکوال پانسوار ناتھ رینو په لنډه کیسه جوړ کړل شوې ده. په فلم کې د هند په خوانی وخت ښودل شوی په یو کلی کې بجلینې وي او خلکو لپاره یو لم وړل شوی وي، خو دوی نه پوهیږي چې دا سرنګ بل کړي.
بابو صاحب، مہتو ٹولا میں بڑا چہل پہل ہے.
ہمرا ٹولا سے برابری
کی ہو کر ہے مہتو ٹولا میں؟
اب آئے گا مہتو ٹولا کے پنچایت میں رونق.
टेढ़ा तरीका से करेगा ना?
एक काम सीधा तरीका से करेंगे, तू अपनी माई को मना ले.
कहा?
तुझसे भी. हाँ,
पटना से लेके बनारस तक लोग हमको बुलाता है और अपने गांव में ना कटवाएगा तुम.
बचिया खोजने आए थे कि ताक झांक करने.
ताक झांक? नहीं नहीं,
लीला खत्म हो गया पर हमारा श्रृंगार तो अधूरा रह गया.
खबर था जो आज के बाद बुली के आगे पीछे कलम कलम वाला सलीबा का गीत गाया.
आज से तुम जात बिरादरी से बाहर.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
ಸಿಕ್ಕವನ್ನು ಬಲ್ಲೆ 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 balle 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 balle